ستړي مشه قدر من اوریدونکو د سهار لس بجې دی د مشال رادیو خبرونه اوریزه نجیب عامر ما د خبرونه ته د خپل همکارې پلوشا سهاک په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په دوه منی مای کې د مشال رادیوي مجله اوریدې شي خبرونه به له خبرنو وروسته به تر رپورټونه دراورو پام وکړي د دې محل خبرنو ته. پی ڈی ایم اے د شمالی وزیرستان کډوالو سره د مرستو لپاره 2 کروڑ فنڈ جاری کړی. په یونان کې د بیړۍ نسکورېدو پیښې وروسته د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې خپل 2 افسران او 3 انساني قاچاقبر نیولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین په جګړه کې ځواکونه د مهمو اهدافو ترلاسه کولو ته نږدې شوي دي. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا کې لناورینو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر اسپانیار خټک پرون مشال لډیو ته ویل چې حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2 کروڑ روپو فاند جاری کړی دی. د پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال لډیو ته ویل دا فندونه د 3000 راجستر شوو کورنیو لپاره جاری شوي او د سیم کارتونو په لاره به خلکو ته د مرستې 2 قسطونه ورکړل شي.
کم رجسٹرڈ کڈوال دی اوسا پورا واپس نه دتلی میاش په میاش مالی مرسته حکومت کوي د دوی میاشتو په یو ځای دوی ته 2.5 کروڑ روپۍ داري لیسټوی دي ته دوی نور هم بقایا جات شته چې کله هم پیسې راشي د خزانه نه نو دوی ته باغه هم ریلیز کوي.
دا کډوال چې په 2014 کال کې د پوز د ضرب عذاب عملیات پر مهال د خپل کورونو پرې خودلو تاړ شویو. په لنډی کوتل کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج د کونکي له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق دی د پخوا په شان له پیښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اگست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې وتاړه کوم چې په درې ادمخیل کې موقعیت لري. د محصلینو د اتحادیې مشر راجولي شینواري پرون مشال لډیو ته ویل د پیښور پوهنتون سویا تر فاټا پوهنتون لوړه ده او د لنډی کوتل زده کونکو ته نږدې پریوزي نو ځکه دوی د حکومت پریکړه نه مني. بل پلو په خیبر پښتونخوا لکه د لنډی کوتل منتخب استاد او په کابینه کې د مذهبي امور وزیر عدنان قادری پرون مشال لډیو ته ویل هغه د کالج د زکونکو د غوښتنو په اړه د لوړو تحصیلاتو ډپارټمنټ سره خبرې کوي او هڅه کوي چې یو مناسب حل وتره وباسي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دینی مدرسو د ثبتولو یا رجستریشن د بل په سر د خبرو لپاره د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې ده. د ډان او جیو نیوز په ګډون غنو پاکستانی رسنیو نن خبر ورکړی چې دا ملاقات نن د پاکستان د وزیر اعظم په دفتر یا وزیر اعظم هاوس کې مازیګر 3 بجې تر سره کیږي. رسنیو وایي مولانا په دې لیدنه کې د مدرسو د تنظیمونو د اتحاد یا اتحاد تنظیمات مدارس دنیا دریز د وزیر اعظم مخې ته دی. د شهباز شریف او مولانا فضل الرحمن ترمنځ دا لیدنه په داسې حال کې تر سره کیږي چې په پاکستان کې د دینی مدرسو د راجسترولو د ترمیمي قانون په سر د دینی عالمانو او حکومت ترمنځ اختلافات دوام لري. اتحاد تنظیمات مدارس دینیا له حکومت غوښتنه کوي چې حکومت باید د سوسایټیز رجستریشن ترمیمي قانون 2024 رسمي اعلان وکړي. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف ای د دریو انساني قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو د خپل دوو افسرانو چې د دوی په وینا خپل وظیفه په سمته غسرته نه ورسولې د گرفتاری خبر ورکوي. د پاکستان ډان ایکسپریس ټریبیون او پاکستان ابزرور ورسپاڼو همدې موضوع ته په کتلو لیکلي چې په یونان کې د یوې بیړۍ له حادثې سره تر مخ کېدو وروسته په پاکستان کې دا کاروایی شوې ده. ورسپاڼې لیکي چې دا گرفتاری د پنجاب په فیصل آباد کې شوې دي. د دسمبر په 14 د یونان له ګافدوس ټاپو سره نږدې دا کښته ډوبه شو چې پکې 15 تنه وژل شول او لسګونه کسان ورکو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 15 په یو بیان کې وویل چې د کښته تر ډوبېدو وروسته یونانیو ساحلي ساتونکو وسلويخ پاکستانیان ژغورل دي. د روسیې ولسمشر وایي هغوی د اوکراین په جګړه کې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تقریبا نږدې شوي دي. ولادیمیر پوتین دا څرګندونې پرون د کال په وروستۍ خبري غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون ژوندی خپرېده خو د پوښتنو او ځوابونو لړۍ تر جدي کنټرول لاندې وکړې. پوتین وویل روسیې ځواکونه د اوکراین په لومړۍ کرښه کې د هغه په وینا د پرمختګ په حال کې دي او د خپلو بنیادي مقاصدو حاصلولو لوري ته روان دي. نوموړي په دې اړه نور وضاحت ورنه کړ خو تر دې وړاندې لیو سوله د اوکراین د غیر نازکیدو بي وسلي کېدو او د بي پلو دریس پلول وروسته ممکنه ده. روسیا ادعا کوي چې اوکراین د رادیکال یا سغداریزو ملت پالو او د نوې نازی ډلې لخوا اداره کیږي. د روسیې ولسمشر وروسته د نشریاتو پر مهال ویل هغه د امریکا د نوې منتخب ولسمشر سره د سولې د ممکنه خبرو په ترڅ کې خبرو اترو او جوړجاړۍ ته تیار دی او هغه د داسې خبرو د پیلولو لپاره هیڅ ډول شرایط هم نه وړاندې کوي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې که بیا سپینې ماڼۍ ته ورسید نو د اوکراین او روسیې جګړه په څلیرویشتو ساعتونو کې پای ته رسولی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی پرون وویل یوازې امریکا او اروپا په ګډه د اوکراین جګړه درولی شي. د خبرنو پای ترنو اوریدونکو خبرنو مو اوریدل. د خبرونه په دوه منی مای کې مشال رډیوی مجله در تلرو خو اوس ریپورتونه لکه څنګه چې خبرنو کې تاسو اوریدل د خیبر پختونخوا د ناورینونو سره د مبارزې ادارې پرون اعلان وکړ چې د شمالي وزیرستان د خلکو د میاشتنې مرستې لپاره 2.2 کروڑ روپۍ جاری کړې دي. یاد اداروي په دې کې به 8000 کورنیو ته د دوه میاشتو مرسته په یو ځای د سیم کارډونو په لار واستول شي. د شمالي وزیرستان بېځایه شو کورنیو د دغو مرستو ترلاسه کولو لپاره د روانې میاشتې په نیمای کې نږدې تر یوې اونۍ پورې احتجاج هم کړ. دغه کډوال چې په سیمه کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له وجې اړ شوي چې خپلې مینې پرېږدي او په نورو سیمو کې واړوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر نه.
د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو سره د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک او ویاند احسان داوړ مشال ریډیو تویلی چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره 2.1 کروڑ فنډز جاری کړي. د دوی په وینا د دوه میاشتو میاشتنی مرستو په لړ کې څه د پاسه 8000 رجسټرډ کورنۍ لپاره جاری شوې چې هر کورنۍ ته به د دوی د موبایل سیم په ذریعه په ورځ 2.5 لاکھ روپۍ لګلې شي. د شمالی وزیرستان کډوالو د 13 اونۍ نه بکا خیلو کې احتجاج پیل کړی وو چې د دوی په وینا د 3 میاشتو نقد مرستې یې ځنډول شوې. دوی د بنو میرامشاه سړک د ټرافیک پر مخ تړلې وو. د پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل
کوم رجسٹرډ کډوال دی اوسا پورې واپس نه دی تللی. میاشت په میاشت مالی مرسته حکومت کوي. د دوه میاشتو په یو ځای دوی ته 2.5 کروڑ روپۍ داری لیست شوې دي. د دوی نور هم بقایا جات شته چې کله هم پیسې راشي د خزانه نه نو دوی ته به هغه هم ریلیز کوي. د دې سره سره ڈی سی پی ڈی ایم ای اسفندیار خټک دا هم ویلي دي چې وزیر اعلی خصوصي دلچسپي ده په دې خبره کې خدای پاک خل کم کې چې کم د خلکو مشکلات دي د چې هغه په فوري توګه باندې حل شي.
د شمالي وزیرستان کډوالو د دسمبر په 13 وروسته لاغې احتجاج ختم کړ چې د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه چارواکو د احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل. د پاتې نقد مرستو ورکولو او ورپېښ ستونزو د حل کولو ډاډ یې ورکړ. کډوال وای چې حکومت د دوی خپل سیمو ته هم واپسی نور یقیني کړي. د کډوالو کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل
میش خو لمړی غوښتنه دا غوا چې میش د خپل کلی وطن ته ستنه کړی ورسره د میش نه چې کی مشال د ری په میاش په میاش د کډول ته ملويږي هغه د 13 سال وری میاش نه بنشې دا غارنګ د کیم چې کی مسله مسایل وي دا درخواست کی چې دا خال ته نه خپل کلی وطن ته ولاړل شي او کچیرته د یک علاقه کلیر کړی زر نظر د کلیر کو.
د کډوالو واپسې پاړه د پی ډی ایم ای ویاند احسان دا وړتیا تکړه چې فوز د دوی د سیمو د کلیر کولو عمل روان کړي. څنګه هم چې د دوی سیمه کلیر شي نو پی ډی ایم ای تیاری نیولې چې د دوی د واپسې عمل پیل کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا
تاندې هلي
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
په په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پی ټی ایم یو فعال د پلټنو لپاره زندان ته لیږدولې ده. د پی ټی ایم د گرفتارو غړو وکیل منزی ککړې پرون مشال ډیو ته ویل چې پولیسو د غورځنګ د کراچۍ څنګه یو مشر او د پښتنو د قومي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړی مدیر الرحمن چې په حقیار مسجد پیژندل کېږي د ډسمبر په 13مه تر نیولو یو ورځ وروسته ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. هغه وایي چې پولیسو له عدالت وغوښتل چې مسجد دی ورته د پښتنو لپاره وسپاري، خو قاضي ورسره ونه منله او په عدالتي تحویل کې زندان ته وسپاره. د کراچۍ پولیس تور پورې کوي چې له نوموړي لاسي بم ترلاسه کړو، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه رد کړي او مقدمې درواغجنې ویلې دي. له کراچۍ نه نیاز علي خان رپورټ لري.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د نیولې شوې غړو وکیلې منیزه کاکړي د دسمبر په 19مه مشال لیډیو ته وویل چې د پښتون قامي د خیبر د جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړې او په کراچۍ کې د پی ټی ایم یو ځای مشر مدیر الرحمن عرف حقیار مسید چې پولیسو نیولې وو د دسمبر په 13مه کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا نوموړی د کراچۍ زندان ته ولېږه.
د پښتون قامي جرګې د اتیا کسیزې کمیټې غړې حقیار مسید چې خپل مدیر الرحمان دی پرون دی د کراچۍ کې په انسداد دهشتګردۍ عدالت ته پیش کړو او د ده خلاف دوه اف آی آر راوړیو. په کم کې چې په یو کې دا تور پہ لګولې وو د سره ګرنېډ بم هو او ورسره یو پیستل وو چې کم لایسنس نه وو ورسره.
منیزا کاکل زیاته کړې چې پولیسو د عدالت څخه غوښتنه وکړه چې حقیار مسید پولیسو ته په جسمانی ریمانډ وسپارل شي، خو عدالت دا غوښتنه ونه منله او هغه زندان ته ولېږه. د کراچۍ جمشید کوارټر پولیسو د دسمبر په 18مه د حقیار مسید په ضد دوه مقدمه درج کړې دي. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر نور الله ترین بیا مشال لیډیو ته ویلي چې حقیار مسید پولیسو په دروغجنو مقدمو کې نیولې دي. نور الله ترین زیاته کړې چې حقیار مسید د دسمبر په 18مه د کراچۍ خار د فقیره ګوټ سیمې څخه پولیسو په ساده جامو کې کسانو لخوا پورته کړی شوی وو. نوموړي ویلي چې دوی په سیمه کې د پولیسو په تاڼه کې هم دا رپورت درج کړی دی.
پر 18 دسمبر باندې مخسته ماښام د لمانځه بعد دوه درې موټر سایکل چې پر هغه باندې پولیسو او تقریبا اته نه موټر سایکل او یو ویګو ګاډي په ساده وردی کې په ساده کپړو کې خلګو دارالو دالته دوه کسانو چت کو یو بل کس چت کې نه یم نومیو او یو حقیار مسعود چت کې.
د پی ټی ایم د کراچۍ مشرانو پر سن حکومت او سن پولیسو سختی نیوکی کړي او ویلي چې د سن حکومت په وینا پولیسي په غړو دروغجنې مقدمه جوړوي او دوی زورول کیږي، خو بلخوا د سن حکومت تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. د نور الله ترين په وینا چې د پی ټی ایم یو بل مشر علي وزیر چې د ګډانی په زندان کې بندې د دسمبر په 18مه د بلوچستان او سن پولیسو لخوا په هم په یو ورځ دوه بیلابیلو ځایونو کې دوه مقدمه درج شوې دي. د سکر پولیسو د دسمبر په 18مه د علي وزیر په ضد د ریاستي ادارو په ضد د ویناګانو کولو او خلک د ریاستي ادارو د په ضد راپارولو په تورونو مقدمه درج کړی و. هم په دغه ورځ بیا د بلوچستان هب پولیسو د علي وزیر په ضد د پولیسو سرتیری نه د ټوپک اخیستو او د ډزو کولو په تور مقدمه درج کړی ده. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د دسمبر په 19مه مشال لیډیو ته ویلي چې د سکر پولیسو لخوا د علي وزیر په ضد مقدمه نن د دسمبر په 19مه سن های کورټ کې چیلنج کړی ده او بیا د بلوچستان په هب کې درج کړی شوی مقدمه هم د پی ټی ایم غړو په بلوچستان های کورټ کې چیلنج کړی ده. علي وزیر چې د اگست په 3مه په اسلام آباد کې نیولې شوی وو، په اسلام آباد، راولپنډي او د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د بند رستو نوموړی د نومبر د 14مې نیټې راهسې د بلوچستان په هب کې زنداني دی. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
په لنډی کوتل کې د پوسټ گریجویټ کالج محصلین وایي د حکومت هغه پریکړه نه مني چې د دې کالج الحاق د فاټا یونیورسيټي سره کړی دی. په خو دا کالج تر 500 کلونو پورې د پېښور پوهنتون پورې مربوط و، خو حکومت د روان کال په اګست کې پریکړه وکړه چې له فاټا یونیورسيټي سره تړي. د کالج محصلین وایي د حکومت دا پریکړه ځکه نه مني چې له یوې خوا د پېښور پوهنتون درجه د فاټا تر پوهنتون لوړه ده او له بلې خوا پېښور پوهنتون ورته نږدې پرېوځي. په صوبایي اسمبلۍ کې د لنډی کوتل د خلکو استازي وي د مسالې د هواري لپاره وزر لاس په کار شي. نورحال د فرهاد شینواري نه.
په لنډ کوتل کې د پوسټ ګریجویټ کالج د زده کوونکو اتحادیه مشر راجولي شینواري مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کالج الحاق یا تړاو له پېښور پونتون نه فاټا پونتون ته سپارلو پریکړه نه مني او په کار ده چې پېښور پونتون سره برقرار وساتل شي.
اوله خبره خدا ده چې فاټا یونیورسيټي زما نه ډیره زیاته لري، دا زور ده چې دای کنه په ټایم باندې نشم ایکسس کېدای، ما ته بچې دای کنه سوال اټیسټیشن مسله یې، ما ته بچې دای کنه نور ډاکومېنټس مسله راغلي، ما له خو چې دای کنه بالکل نه کنټرولر وړي، نه چې دای کنه زما لیک لاس پور وړي، یو کس چې دای کنه زما نه کالج نه چې دای کنه زما ډاکومېنټس نه وړي، زب خپل هغه در ادم خیر لزمه.
د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج یو بخوانه زده کوونکی امان علي هم وای چې د دې کالج تړاو دی په خپل ځای وساتل شي.
پټ یونیورسيټي چون کې در ادم خیل کې وپیدا او در ادم خیل چې د کوټ ریجن سره راځي او زمونږ ډیسټریکټ خیبر سره تعلق دی، ډیسټریکټ خیبر چې دی دا پېښور ریجن کې راځي، نو زمونږ دا هغه تر صحیح چې دا ډیره زیاته ګرانه ده. پاسیبل نه ده چې زمونږ خپل ډاکومنټیشن د پاره هلته لاړ شو، اپلیکیشن هلته ورکول، یا کوم قسم داسې دلته څه مسله راته پېښ شي او زمونږ بیا هلته لاړ شو په در ادم خیل له د خپل ستونزه یا خپل مسلې حل کېدو د پاره هلته رسېږي، زمونږ ته ډیره زیاته مشکله او ګرانه کېږي.
په 2024 اگست میاشت کې د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج الحاق یا تړاو خبر پونتون نا فاټا پونتون ته منتقل کولو پریکړه کړې وا، خو د خیبر ضلع زده کوونکي ورسره نه مني. د خیبر ضلع د لنډ کوتل پوسټ ګریجویټ کالج د دفتر د ریکارډ تر مخه دا محل په دې کالج کې په انټر پروګرام او بی ایس پروګرام کې څه باندې زر تنه زده کوونکي سبق وایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بیا هم همدی موضوع سره تړلی یو رپورټ خو د سوات د کالج په اړه. د سوات د جهانزیب کالج د کونکو ځایي اوسیدونکو تیر ورځ د ګراسي ګراوند په نوم د لوبو د یو لوبغالی یا میدان د لوبو محکمې ته د سپارلو خلاف مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په سوات کې د نور لوبغالی جوړ کړي. د سوات د ګراسي ګراوند لوبغالی له تیرو څو کلونو راهیسې د بیا رغونې لپاره تړل شوی دی. د جهانزیب کالج د کونکو د مظاهرې پر مهال ویل پخوا به د کالج د کونکو په دې میدان کې بیلا بیل لوبي کولې، خو سي ملکیت د لوبو میدان ته سپارل کیږي چې دوی مخالفت کوي. بل پلو انتظامی ویلي دي چې د مسالې د هواري لپاره به یو کمیټه جوړوي. لسواته نیاز احمد خان.
د سوات سیدو شریف جهانزیب کالج په سلګونو زده کوونکو د منګوري په نشاد چوک کې راجمع شوي او د لوبو میدان خلاصول لپاره غوښتنه کوي. مظاهره کې وسره د سوات تجارتي اتحادیې مشران او د لوبو کلبونو ممبران هم شامل دي. مظاهرچیان غوښتنه ده چې د جهانزیب کالج ملکیتي ګراسي ګراوند چې پکې د فوټبال، کرکټ، هاکۍ، باسکټبال او نورې لوبې کېدلې د مرمت په نوم د تیرو څلورو کالو راسې بندې او بیا صوبایي حکومت دغه میدان د کالج نه اخلي او د لوبو محکمې ته حواله کوي چې دوی ته قبول نه ده. مظاهره کې شریک د کالج زده کوونکي حریص پاچا په دغه اړه مشال ډېړو ته وایي.
زمونږ دغه یو مطالبه ده چې دا جهانزیب کالج ګراوند پدی باندې پر ډیپارټمنټ ټورنمنټونه کیدو پدا د کالج ډیپارټمنټ لپاره پدی باندې به تحصیل بابو زید لپاره داس کیلونه او دا لبی وبې کیده، نو پدغه وجه باندې مونږ دل تراغلیو چې مونږ ته زمونږ د جهانزیب کالج د ملکیت واپس راشي. پدی کې د صوبایي حکومت خپوره پورا لاست او زمونږ د جهانزیب کالج نو سرم سب پروفیسران دي جاغو پکې ملويس دي چې دا ګراوند هغه ته پواله کړل.
د ضلع سوات کرکټ اکیډمي مشر ګوهر شاه وای چې ګراسي ګراوند کې به ګنډش میر زلمو د کرکټ لوبي کولې، هر کال به پکې مقابله کې درې وروس د مرمت پنوم د ګراسي ګراوند سره سره د سوات نور میدان هم بند کړی شوی.
بار 13 ګراوند زم غوران دي چې د ګراسي ګراوند د فوټبال، د کرکټ او د قالګي ګراوند، د کبل ګراوند، د کبل د فوټبال ګراوند، د کرکټ ګراوند همټه ګراټو ګراوند غوران دي او خلق نشو د ماشو د مخې د شو در په در شو او کرکټ در هم بر هم پرایویټ ګراوند د زو دغه لس روپے ګراوند پیسونه ورکاو او باغی باندې وړو باندې زیات پیسې راځي. دلته غریبواله غربت ته زمنګ د اپیل له حکومت ته مهرباني وکړه زمنګ ګرونه جوړ کړي په دې خلکو باندې رحم وکړي او په ګراسي ګرونه صاحب خلک آیس چرسونه دا زمنګ پوزیشن موږ خدای په خاطر ګرونه جوړ کړي.
د ضلع سوات تجارتی اتحادی مشر عبدالرحیم په دغه مهال د زده کوونکو سره د ملاتړ اعلان وکړ. وروسته مشال ډېرو ته وویل چې جانزیب کالج تاریخي ښوونځی دی، ولی سوات دغه میدان د زده کوونکو لپاره جوړ کړی و، ولی موجوده حکومت د لوبو میدان د زده کوونکو نه اخلي.
نوې کروڑ روپۍ چې کوم دی د پرپند راغلو هغه ځای شو وسوم د ګرون حالت چې کوم دی د لوبو قابل نه دی. کله چې ګروندونه آبادی نو هلته هسپتال نه خالي. ٹیلنٹ د سوات په سټوډنټانو کې، کھلاڑیانو کې، باسکٹ بال، فٹ بال، والی بال، کرکٹ، ہاکی. موږ دا خبره کوو چیرې سو پورې به دا طلبا چې کوم دی د کھیل د سہولت نه محرومی. سلور کال وشو زمون چې کوم دی گراسی ګرونم داسې حال دی چې پای کې طلبا او ته د لوبو سہولتونه نشته. زمون د جنازګام دال دی، زمون د دختبند د پلوم دال دی، زمون چې کوم دی د ملا به د سکولم دا حل دی. لہٰذا دې ظلم ته مزید نور چې کوم دی موږ تیار نه یو، بالکل نشو برداشت کولی.
په سلګونو مظاهره چانګ وروسته د ډپټي کمشنر سوات دفتر سیدو شریف ته په احتجاجي واک ورغلل. هلته ورته ډپټي کمشنر سوات شهزاد محبوب باور ورکړو چې د دې مسلې لپاره به کمیټي جوړوي او د زده کوونکو مسله به حل کوي. هغې نه وروسته زده کوونکو احتجاج ختم کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د تیلو او ګیسو د نرخونو ټاکونکو ادارې او ګرا د ګیسو په نرخ کې تر 15% پورې د زیاتوالي منځوري ورکړې ده. یادې ادارې د دسمبر په 13 وویل چې د وفاقي حکومت له منځوري وروسته به د نوي کال لومړۍ ورځې نه نوي نرخونه عملي شي. خو بل پلو لس وایي ورلمخې دوی ګرانه او بیروزګاری ځپلې دي، نو په داسې کې د ګیسو د نرخ نور لوړول به بيخي خراب کړي. دوی وایي حکومت ته خلکو ته اسانتیا برابرې کړي. د مشال خبریاله اسما ګل
د خیبر پختونخوا سوابی 50 کلن شریف ګل چنان بیدی مشال ریډیو ته ویل لته رسو کلونو را هسی سلندر استعمالوي ځکه چې ګیس ناراضي او چې کله کله را هم شینو پرشر ډیر کمی. نو موړي زیات کړه چې حکومت د ګیس نرخونو لوړولو پر ځای دا هم ګوري چې اولس د ګیس ک مختل عملا لکه مستنز سره مخ ته
دغه موسم د یخنې شو پهنه کې خو کله کله ګنټه دوره شي خدای پرشر دونه کم شي هغه د استعمال قابل نه وي. نو راول خو حکومت له بکار دي چې ګیس ورکی خلکو ته سلیریش ګنټه کو سلیریش ګنټه نه وي، کم اس کم چې کم د پخلی ټیم وي سحر کې 2-3 ګنټه داسې بیا ګرمه کې چې کم پخلی ټیم دی بیا ماستن نو په دې 3 ټیم کې حکومت اعلان کړی چې وی به وی نه. حکومت بار بار ګیس ګرانی ټیکسونه پی لګي هغه ټیکسونه عوام نه بلونو په صورت کې زی نو لمبي حکومت له بکار دي چې ګیس خلکو ته ورکی خدای پیسې اوس
بلخوا پی خبر کې اوسیدون کې افشین وای چې آمدن یې کم او لګښت یې زیات دی. د نوموړي په وینا که یو خواته د ګیس بیلونه ورکوونو بل خواته د بازاري ګیس اغستلو او لرګو بلولو ته مجبور یو. نوموړي مشال ریډیو ته په خبرو کې خپل اندېښنه څرګنده کړه چې د دې لوړې ګرانۍ په منځ کې د ګیس د بیلونو زیاتوالی د خلکو ستونزې نورې زیاتې کړې.
ګیس خو په ژمي کې څه چې په اوړي کې مونږ ته نه وي، په دې یخنۍ کې خو ګیس ډېر ضروري وي. لوښو دپاره ګرمي اوبه پکاري، کپړو وینځلو دپاره پکاري، مخلص په دې ژمي کې ګرمو اوبو نه بغیر نه کېږي. ګرانۍ حکومت دې ته نه ګوري چې ګیسونه شته او که نشته دی خلکو ته، او بس په مخه بیلونه دي چې سیوا کوي.
بلخوا په کرک کې زیږېدلې خو په پېښور کې میشت زده کوونکی سبحان الله وایي چې ګیس نشتوالي له امله د بازاره تیار خواړه راوړي کوم چې د کورنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. هغه له حکومت وغوښتل چې د اولس ستونزو ته جدي پام وکړي.
زه تیارېدم خو ما دومره لکه روټۍ دپاره ګیس نه بیم. امی ویل چې لاړ شه بازار نه چې دي دا سلنډر ډک، نو دا موږ دپاره ډېر مشکلات خدي که نه چې ظاهري خبر ده. خپل سلنډر هم په خپلو پیسو ډکوو، ریکشه هم په خپلو پیسو کوو او ګیس بیل هم ورکوو. درې قسم ته موږ اخراجات شو کنه، لکه له مخته نه ګیس شته نه دی او ګیس بیلونو کې مسلسل اضافه، دا یو قسم ته یو ظلم دی.
بلخوا د سوی گیس ادارې یو چارواکي چې نه غواړي نوم یې سرګن شي مشال ریډیو ته ویل چې په نړیواله کچه د توان بحران او په داخلي کچه د گیس د تولید وړتیا کم شوې ده. د هغه په وینا اداره هڅه کوي چې د خلکو لپاره د پخلی په وختونو کې د گیس رسول یقیني کړي. د همدې لپاره یې کورونو ته د گیس لپاره ټاکلي وختونو تعین کړي چې د سهار له شپږو نه تر نهه بجو، د غرمې له دولسو نه تر ماسپښین دوو بجو او د ماښام له شپږو نه تر ماسخوتن نهه بجو پورې دی. آسمہ گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو خپرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13500 15215 شپېته او 1380 کلو هرتز، او د ماخام ل شپګو تر وو د ماسخوتن ل نه تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرت ساوریدل شي. وسم یو بل رپورټ، ملګری ملتونه وای په افغانستان کې زیات شمیر خلک له غربته کړي. د یادې ادارې د بشري حقوقو د همغږي اداره اوچا وای په دغه نادارو کورنیو کې هغه هم شامل دي چې تازه لګاونډو هیوادونو ملک ته ستنې شوې دي. اوچا وای همدا علت چې کورنۍ اړکیږي چې خپل د کم عمر ماشومان کار کولو ته مجبور کړي. همدې ادارې د ژمي له راتګ مخکې ویلي د افغانستان د نن 8 سلنه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي. زیات شمیر افغان کورنۍ هم شکایت کوي چې د کار فرصتونه نشته او د ژوند ضرورتونه بيخي ډېر دي. صالح محمد صالح تفصیل لري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د میلیونونو افغانانو په باب اندیښنه لري چې له بیوزلۍ کړیږي او په هغوی کې نوي راستنه سوي یا هم بي ځای سوي کسان شامل دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د روان مریض کال په زمري یاسد میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د ټولو وګړو 48% د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په افغانستان کې زیاتې کورنۍ مجبوره سوي په خپلو ماشومانو درانه کارونه وکړي. په افغانستان کې د دې ادارې ویاندې کارولاین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
Unemployment is a big problem in Afghanistan, especially
for روزګار چې په افغانستان کې لوی ستونزه ده چې د ځوانانو په ګډون اکثریت وګړي د کرنې په سکتور کې بوخت دي. دغه هیواد له لسیزو راهیسې له شخړو سره مخامخ دی او بشري بحران پکې ژور دی چې تر نیمایي زیات وګړي یې بشري مرستو ته اړ دي. هغه کورنۍ چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هغه کډوال چې له پاکستان او ایران راستنیږي د کار پیدا کول یې عمده اندېښنه ده. دوی د کورونو د کرایې د خوړو د رانیولو او ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو د لیږلو وس نه لري. ځینو یې منفي میکانیزمونو ته مخه کړې. د ساري په ډول دوی خپل ماشومان د ښوونځیو پر ځای کارونو ته لیږي یا یې خیرات ټولولو ته اړ باسي یا هم په کم عمر کې ودونو ته. کاری فرصتونه لږ خو د کار غوښتونکي زیات دي. دا کسان غواړي د ځانونو او خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. دغه کورنۍ د مرګ له خطر سره مخامخې دي.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي په 2015 میلادي کال کې به چې څه کم دوی اونۍ وروسته پیلېږي په افغانستان کې 22.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ وي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي له مجبوري یې خپل ماشومان درنو کارونو ته درولي دي. د کونړ دوو تنکیو زلمیانو محمد ایوب او ګلاب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل کری ورځ لاسي ګاډۍ چلوي.
بازار کې ټرالی چلو مم څوک غریبی دا ټرالی چلو سار روز نن کې غریبی وشي شل دې شو په ما خامه پوری وکړو. دا غو باندې زمون د کور خرچه نه پوره کیږي. موږ به واسه مونږ غواړو چې د حکومت مونږ سره مرسته وکړي او بار ملکونه مونږ سره مرسته وکړي.
بازار کې ټرالی چلو ما دول سکاله عمر می دا ټول کور ارڅ ما ته په غاړه دي او هیڅ شی مشته نه. بازار کې مزري شهید شی مشته سار راوز ما خامه پوری یا دې څلور خپل خپل په غرض مونږ کې شی مې کوي کور کې نه څوک نشي په سار فستیو کې هیڅ شی مشته.
ځینو مرستندویو بنسټونو ویلي په افغانستان کې د بې وزلو د لاسنیوي لپاره چې په هغوی کې نوي راستنې سوي او بې ځایه سوي کسان هم شامل دي مالی مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري ازادي راډیو ته ویلي د افغانانو د لاسنیوي لپاره د 215.9 میلیون ډالرو په ارزښت د غوښتل سوي بودیجې شاوخوا 6% ترلاسه کړې ده خو پاتې برخه یې نه ده ورکول سوې. دغه اداري ویلي د هغو کسانو لپاره اندیشمن دي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راستن سوي یا هم په هیواد کې دننه لیوي سیمې څخه بلې هغې ته بې ځای سوي، ځکه ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنیو لپاره تر ټولو سخت وخت وي. بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام روانه اونۍ ویلي په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. دغه ادارې ویلي پر روانو شپږو میاشتو کې د خپلو چارو پر مخ بیولو لپاره 1.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
دا مشال رادیو ده.
د سهار 10:30 بجې کیدونکو د اوریدونکو وروسته به درته د مشال لډیو مجله وړاندې کوو. خول سو مهم خبرونه. په خیبر پختونخوا کې له ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای مشر اسفنیار خټک مشال لډیو ته ویلي چې حکومت شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره 2.5 کروڑ روپو فنډ جاري کړی دی. په لنډي کوتل کې د ګورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج د کونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د یاد کالج الحاق د پخوا په شان له پیښور پوهنتون سره وکړي. حکومت روان کال په اګست میاشت کې دا کالج د فاټا پوهنتون پورې تړلی وکم چې په دره ادمخیل کې موقعیت لري. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دینی مدرسو د رجسټریشن د بل په سر د خبرو لپاره د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ته بلنه ورکړی ده. د پاکستان فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای د دریو انساني قاچاقبرانو د مقدمو در پر درې انساني قاچاقبرانو د مقدمو درج کولو او د خپل دوه افسرانو چې دوی په وینا خپل وظیفه په سم توګه سرته نه ورسولې د گرفتاری خبر ورکړی دی. د کسان په یونان کې د بیړې له حادثې سره تر مخ کې دوه وروسته له دغه کاروای سره مخ شوې دي. د روسي ولسمشر وایي هغه د اوکران په جګړه کې د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تقریبا نږدې شوې دي. او درنو ریتونکو اوس هم د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلی ګرانو اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې لویدا سمیرمن سره مرکه لرو چې د موسیقي زده کړې نه دی کړې خو شیرونو ته کمپوزونه جوړوي. فهیمه شنا خپل هم شاعري کوي. د فلم سټار امان د مرکه یو بل برخه هم دروو او د زما د پاکستان د کتاب پانه هم اړو بدرګه موکړي. مخ په مشال ډیوی مجله کې نویو استعدادونو ته د غوړېدو زلیدو مخ کې راتلو موقع ورکو. فهیم آشنا د مشال ډیوی یو پخوانی اوریدونکو ده. هغه په خپل هم شعر لیکي خو بل کمال ادا دی چې خدای پاک خسته آواز هم ورکړی دی او شعرونو ته کمپوزونه جوړوي. موږ ورسره د مجلې لپاره خبرې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځو. سلامونه فهیم جانې. د مجلې اوریدونکو ته په سر کې د ځان په اړه بلند معلومات ورکړئ مننه به مو وي.
سلامونه او مینا تاسو ته او تاسو ټول ټیم ته لاندې وکړي چې خبرې. زما نوم فهیمه ده، پرانه مې فهیمه آشنا ده. زه اوسیدونکې د قندهار یم خو ژوند مې په کوټه کې کړی دی. دلته اوسېږم. تر 12 پورې ما سبق ویلې دی، مخکره ته اجازه نه و.
تاسو شعر لیکئ، زمزمی هم کوئ، نو ول ته وای چې د شعر او هنر سره مو څنګه او کله مینه پیدا شوه او قدم را ته وای چې سسم لیکل دي تر اوسه.
مننه. شاعري خو زما په وینه کې ده، لکه د بچپن نه زما ور سره شوق کوله به می خو صحیح صحیح بنوا. بیا رسمي شاعري می چې شروع کړی ده د 2013 نه می شروع کړی ده او شاعري می کړی ده. اوس می یو د ټپو کتاب می تیار دی او یو د غزلو. داس می نور هم ډیر څه لیکل دي، سندري، نظم، چاربیته، ټپې، ټپایزي، هایکو او غزل. خو بیا زما شوق دی ورسره خو می لا ډیر لیکل دي. شاعري می کړی ده، خدا ډیر ده.
فهیمه جانې، نورې پښتنې به بیا روسته وکړم. نورې پښتنې هم ذهن کې لرم خو خبداوی چې زمونږ اوریدونکو ته د خبرونه په دې برخه کې یو شعر وړاندې کړي نو وابه ورو سره تاوروي.
زما یو غزل دی چې
که جان در سر نوی محبت در سر نوی که جان در سر نوی محبت در سر نوی د ژوند په اړه فکر با مثبت در سر نوی تراک ستا د لاسو دی په خوند خوند به یې وسکم تراکا ستا د لاسو دی په خوند خوند به یې وسکم دا زهر مې هم خوښ دی که شربت در سر نوی او ته داسې رانه لاړې یاره داسې دې کړم هیره ته داسې رانه لاړې یاره داسې دې کړم هیره بیخي لکه زما چې څه نسبت در سره نه وي او د زړه نه به یې نه باسې زړګي ګورئ پام زړه نه به یې نه باسې زړګي ګورئ پام سم دم به لیونی شي چې الفت در سره نه وي دنیا به اخیستلی شي دنیا به در سره وي دنیا به اخیستلی شي دنیا به در سره وي خو اشنا زما د اوښکو به قیمت در سره نه وي اشنا زما د اوښکو به قیمت در سره نه وي
پیم آشنا بی بی دم را تو وای چې د چا شعرونه مو خوښیږي د خوښې شاعران لرې
او ولې نه د خوښې شاعران خو میشته دی ډیر دی زما د خوښې شاعران خو ډیر زیات می ممتاز اورکزی نجیب امیر او شانواز باقر شاکر سیب دا زما د خوښ شاعران دي چې پر ما هر وخت ښه لګي او خوښوم یې
جالب ده نو څوک چې شعر خوښوي خامخا موسیقي هم خوښیږي لږ تر لږه زه خداسې یم نو د چا سندرې دې خوښیږي او څه ډول موسیقي اوري
ولې نه زما په فکر چې څوک موسیقي نه اوري نو نه پوهېږم هغه به څنګه انسان چې موسیقي به نه اوري د موسیقي سره به شوق نه لري ولې نه موسیقي مې خوښه ده خو آرامه موسیقي مې ډېره خوښه ده او سندرغاړی مې کرن خان زما ډېر خوښ دی دغه سندرې مې ډېرې زیاتې خوښې دي او اوس کې بیا اهیر خان چې ده د هغې غږ مې خوښ دی او سندرې مې هم ورله خوښېږي داسې خو مې ټول خوښ دی خو د خوښې سندرغاړی مې کرن خان دی
تاسو کله کله شعرونو ته کمپوز هم جوړوئ دا جالبه ده ځکه کمپوز جوړول خو د هر چا د وس کار نه وي دا ګرانه تاسو ته څنګه اسانه شوې ده
بالکل دا خبره صحیح ده کمپوز جوړول که زه یو خبره درته وکم زه چې په خپله کله شعر لیکم یقین وکړه چې د شعر لیکلو نه مخکې زما ذهن ته یو کمپوز راشي او بیا وروسته ورته شعر ولیکم څنګه چې زه شعر ووینم یا سندره نو ډایرکټ زما ذهن ته ورسره سم کمپوز هم راشي او تر یو حده پورې د خلکو خوښیږي هم دا خبره صحیح ده
فایم آشنا د مشال رادیو په هنري خبرونو کې موږ وخت په وخت پیغلو ځوانانو ته د مخ کې تاګ چانس ورکو تاسو هم یو لاغو اوریدونکو څخه چې د دې مزل برخه زموږ د هلو زلو ته څنګه ګوري چې موږ ځوانو استعدادونو ته د زلیدو موقع ورکو
بالکل د مشال رادیو هڅې د ستایلو دي ډیر ځوانان ډیر پیغلې هڅولې دي د ژوند وچارو ته که زه درته ووایم که زما دغه فکر چې نن مشال ژوندی کړی دی یا دغه رسنۍ ژوندی کړی دی دغه فکر مې مخکې وای راسره نو ما کولی شو چې خپل زده کړې یا تعلیم مکمل کړم نور هم مخکې لاړه شم خو هغه ټایم کې ما هم کوشش وکړ تر یو حده خو نه کېدل که اوس مې دغه فکر چې اوس ته مخکې وای نو ما به خپل تعلیم مکمل کړی وای خو مشال راډیو چې کمی پیغلی کم ځوانان هڅولې دي نن هغه ښه په کلکه جرأت باندې کولی شي چې یو غوښتنه پوښتنه د هر چا نه وکولی شي مشال راډیو ډېرې هڅې کړې دي او روانې هم دي الله دې وکړي چې نور هم د پښتنو ځوانانو او د خویندو لپاره دغسې هڅې جاري وساتي
فایم آشنا ډېره زیاته مننه د مرکې په پای کې قدر ته ممکنه وي یو زمزمه راته وکړئ ډېره مننه بوي
او یو غزل ته چې ما نوې کمپوز جوړ کړې دی او زما ډېر خوښم دی تاسو ته به ووایم چې دا شفق دا ماخام دا ګلفام خوندور دا شفق دا ماخام دا ګلفام خوندور دا پیاله دا جراب او دا جام خوندور دا شفق دا مخام دا گلفام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور راکت لیو چاپ مسکا پدا
راکتلی یو چاپ مسکا پادا راوری گی پما ہر الہام خوندور راوری گی پما ہر الہام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور پبلی خا پیرے سویلے دا جنے پبلی خا پیرے سویلے دا جنے کشمالو کی راچول حغبام خوندور کشمالو کی راچول حغبام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور انگی د جانان دو منی لوگری انگی د جانان دو منی لوگری ناز می اڑی شکریا دا اکرام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور لرو بر دی جنت تو ترخم دی برزخ لرو بر دی جنت او ترخم دی برزخ یو پغمان خایستا بل کلام خوندور ہو یو پغمان خایستا بل کلام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور یو الہام راکوی یو غزل پنزوی یو الہام راکوی یو غزل پنزوی رالی گلی یو چا یو پیغام خوندور رالی گلی یو چا یو پیغام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور دس پگمئی پرنا پمڑوند جانان دس پگمئی پرنا پمڑوند جانان شن سب دامر دارام خوندور دا پیالا دا شراب او دا جام خوندور
دا وا فهیم آشنا چې ما ورسره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې وي. اوس ته وتلی پښتون فلم سټار امان د مرکې یو بل برخه درته وړاندې کوو. د پښتو فلمونو دا ځلنده ستوري چې له 200 زیاتو پښتو فلمونو کې کار کړی دی او خلک یې نن هم ځینې فلمونه په شوق ګوري، د مرکې په دې برخه کې د خپل هنري ژوند ترڅنګ د خپل شخصي ژوند په اړه هم معلومات ترکوي. امان صاحب، زه پوهیږم تاسو اردو طرف ته رجحان ډیر دی، لست مال ته کړی، اوس لیکل مال ته کوئ، خو زمونږ پښتو طرف ته د چا شاعري مو خوښیږي؟ څوک مو مطالعه کړی دی یا نثر په حواله سره کلک معلومات رک؟
یار نو پښتو کې مطلب چا غزل مې خوښ شي یا دغه شعر لکن رحمان ما باولو سکتول دا خونی خوش دا سی شورنا بیاسا سا سر نوٹ کم کنا ہے
صحیح
او صرف یو غنی خان دے چا آغا دا سنا آغا پوٹری دا سی دا کنا دیر زبردست دا گنا کنا او دا چا چی سو غزل ویلی دیا ہم ایم دیر زبردست انداز سر ویلی کنا
صحیح
نو غنی خان والا دا کلام چی دیا ہم دیر پخو ما باقی چی چا شیر پخشی ما زواغ بحثان سر نوٹ کم کر وہ پروس کے مطلب دا نصر کے لوگوں تے دیر دا قیم نشہ میں لکھنا چا والا میں ندیوی لی
صحیح امان صاحب ستاسو کلک شخصی جوان بارے کی معلومات را کے سمرا اولادو نمو دی او آگوی کی خوک فلم لائن تسوک نہ دیر اگلے
یارا ما تاسو یقینو کی کنو
تقریباً
ژوندیم او نیم مړیم کنه هغه مته ریلیټیو کنه هغه څه درته هم چې دا نه و چې د دور کې نور خو داسې ښځې ډېرې کمې مکمل هغې چې کم تربیت ورکړی و ماشومانو ته کنه یو څه مونږ یو دوست و یو ځل هغه ما سره زوی و هغه یې کالج کې بهکل کې نو هغه نه ډېر داسې بول غوندې و که نه ګپ چپي غوندې و دغه نه عباسید آرٹ کونسل کا نا دا حال نا دے دیر اگو
نشترحال
کا نا دین چارو جو محمود خان دیر بول دالی ان سڑا دا اگا لور وادو والا کی پختانو کی لور لونو وادو نا تو سکنا خوزے انوائٹ کنے ہو بیمان سر ازوی ہم ہو نوان زوی تا کبھی رشتیا رشتیا دروغ ونو ہے چتا سرویت کے پلار لاسے کہ
مور
اے مور نو ما زوی جو اور کو
اے مور
چے دوڑو
بے
غلش درو ہے پلار چھ سے دے تو لو مور ال تک شیکیو تیر کو پوچھے دا وچ مور تربیت دے نو سوال چتا سدا کم کڑے واگی سر پتہ نشتا وہ سرا ز خامخ نور دغه زین ته بیرا شي کنه
جی ایلا کو پن کوي
خو بیا زه هغه تاسو سوال ته بیا راستون چې ما چې ما چې ته په باندې نه لګولې کنه ما یو زوی دی خو دې دي شاد اباس ته درې ډونه دي کنه
امين
ایګه مطلب ټول ایجوکیشن کی دې ایف ای کې دې نو ایف ای کې خلچه ایف ای کې یاد کوم دا غي دا سوچ کې چې را دا خدا غدا خوش را ریگولر ده خونه ده آی ٹی کری که نه نو ده گول ملنسته مزوی که نه لون می چه ده مشر آقا اوس 18 که ده آقای بود نیو ده مزون و مل دهی که ده آی ٹی که ده آقا کده ده ده خو ایم سی ایس کده آقای ایم ایس کده که نه نو مده دب
خدای نخی امان صاحب آخری فلم او آخری ڈرامہ آخری فلم کی چتا سکار کڑیا کم یو آخری ڈرامہ کم آئے
خیبر نہ مونگ کرو 50 منٹ پلے ہوا سڑے جل
کر
سبجیکٹ مطلب ہیرو نامی گرامی نور ڈائریکٹر باغی من تیغی و کسی لیکلی کنه نوی سیگه وقتی ری دادی آدی کنه آقا من تیغی مطلب در درامه جونه و رو فیلم نه شاید دی والا یو فیلمو که آقا نفس بیا فیلمونو تا پارا دیر آفر شد سیگه چه ما آرزو کو ایون چه دست خلکم دغه شوی چه موتا فیلم جوڑ که کنه نو خو بس هغې ته ما غاړه نه کېخوه حالانکه بیا مې وروسته ویل مل یار بلکې داسې چلو چې یو سړی وی ما تا سره ټلویژن کې کار کړی ته ما نه پېژني زه پلانکی پلانکی یم ما یو دوست دی فلم جوړول غواړي او هغه سره داسې بلیک منی دا وایټ کوي ما زه دا بلیک او وایټ په خبرو کې نه پوهېږم جوڑ کر چیره ګوره بچو دا ډیر ګران کار دی اوس خو ته شوک راغلی بیا وروسته ورته پته شي نو ډیر داسې کسان راغلي یو بلکې ایون تاسو ته دا خبره وکړم چې سعودي نه که چېرته راغلی وو امارات نه او ما ته ټکټ وخیلو مونږ شوټنګ کولو شانور سټوډیو کې فلم غواړم فلم جوړول غواړم ما هغه شکل ته کتلو وی دا ګوره زه اوس راغلی ما جیب کې دا ټیکټ پروت پوښي چې سور ډیرم ټیکټ ته کنه دور پیسې دي ما سره کنه ما لو ته خوش قسمت ہے خوش قسمت مونږ یا زنه خل به دا سوچنه کو چار دا سړی مور پلار ولې غلې زوکا جادار ورته خس کړی یا سو ګڼه مڼا به خرڅې دا ویلې غلې چې هلته څه محنت مزدور کو پیسې راوړي او پیسې داسته باشي نو ما به ذهن کې دا سوچ کولو
تا ورته خوش قسمت ہے چې مال راغلی
نقصان رسول گورا دا مور بولی گلے کالے بے خرچ کرے اس کا انتظار کی تب راضی پیسے میں سے وروڑی را نکلتا فلم جوڑے
خبر ہے دو فلم ستور امان چې لمشال رډیوی مجلې سره خبرې کولې پرتونکو غنو کې د دغه فلم ستوري د ژوند نور ډېر ناس پړلې پانه اړو او تاسو ته معلومات ترکو خو ست زما د غستان کتاب د ویبل برخې د شباړې د وړاندې کولو وخت را رسیدل دي د رسول حمزه توف زما د غستان کتاب د نړۍ نګدي ټولو ژبو ته ترجمه شوې ده د مشال رډیوی مجلې لپاره دا کتاب ز په پر لپسې ډول شباړم او تاسو ته پر رډیوی بڼه وړاندې کوم ته زما د غستان نه دری خبرې واورې چې په ختمې دوبه د مجلې دا غنه هم پاتې ورسیږي د موضوع په باره کې ځنې نورې خبرې موضوع د هغه ویده کپ په سیر نه دی چې د سین په بر سر کې سترګې پټې کړي او لاندې خوا ته راوخویږي بلکې دا د هغه کپ په سیر دی چې د سین په ژوره برخه کې به لټوي په هغه سیمه کې چې د اوبو خوځښت تیز وي او اوبه رڼې هم وي اوس که ته یې لیواله یې نو ورپسې لټون به کوي او په کومه سیمه کې چې له ابشار یا چړنه اوبه لاندې راغورځیږي هلته یې له اوبو راوباسه یو کس د پیسو د لټون او ترلاسه کولو لپاره ډېره خواري وکړي خو یو بل کس بیا داسې وي چې د کور په درشل ورته پیسې په لاس ورشي نو آیا دا دواړه ډوله لاسته راغلي پیسې به ګینې د ارزښت او قیمت له پلوه یو ډول ګڼل کیږي زمونږ د غرنیو سیمو خلک وایي که یو څوک وغواړي نو په ډېر اسانۍ د ځنګل ځناور نیولی شي خو هغه به سولنډی وي یا سویا خو ښه به دا وي چې سړی دې د یوه ځناور ښکار وکړي او هغه دې ګیدړ وي نو دا خبره هیڅوک نشي کولی چې کوم ځناور چېرته موندل کیدای شي ځکه ضروري نه ده چې ښه ښکار دې په هغه دره کې وموندل شي کومه چې ستاسو له کلي ډېره لرې پرته وي په یوه زمانه کې په یو کلي کې یو ښکاري ژوند کاوه د هغه لوی ارمان دا و چې هغه ګیدړه ونیسي چې سرمنه یې د سپینو زرو په شان پړق وهي ښکاري خوراکي ټول عمر د یوې داسې ګیدړې په لټون په غرونو رغونو کې تیر کړ وخت تیرېده ښکاري زړېده بیا هغه ته ګرانه شوه چې تر لرې ځایونو پسې په ښکار پسې سفر وکړي بیا هغه د کلي سره په خوا کې لنډې درې ته چې د وته د مزل زواک لار لاړ. اول ته هغه سی ګیدړ او مونډله ښکاری له ګیدړې او پختل ته تر اوسه چرته پټوي. ما ټول مرستا په لټون کې تیر کړ. ګیدړې ورته ویل زه ټول عمر همدلته وم. تا ته نه ده معلومات چې ته ټول عمر د یو چا په لټون کې تیرولی شي، خو یوازې یوه ورځ بلکې یوه شیبه داسې هم وي چې تا له کامیابۍ سره مخامخ کوي. په همدې توګه د یو لیکوال په ژوند کې همداسې یوه ورځ راتلی شي چې هغه پکې د کامیابۍ پر بام ختلی شي، هغه خپله موضوع موندلی شي، هغه موضوع چې باید هیڅکله بیا له لاسه ورنه کړي. که هغه دا غلطي کوي چې موضوع هیروي، نو انجام به یې زما د یو پیژنګلو کس په شانتې وي. اوس درته دغې ډرامې په اړه کیسه کوم چې زما یو پیژنګلو کس لیکلې وه. د داغستان یو لیکوالو یو ځل د کروندو د جرګو اړوند یو ډرامه ولیکله. د موضوع د اهمیت باوجود چې کله ډرامه د نشر لپاره یو تھیټر ته ولیږل شوه، نو هغوی رد کړه او ویل چې دا ډیره کمزورې ډرامه ده او جالبه نه ده. که کوم بل لیکوال وای نو ښایي غلی شوی به و، خو زما ملګری کله منله هغه بده ومنله او اړوند الکو سره اړیکه ونیوله. پایله یې دا شوه چې یو کمیشن ورته وټاکل شو او دا مسولیت ورته وسپارل شو چې موضوع دې وسیړي. له پلټنو وروسته چې کومه نتیجه لاسته راغله، هغه دا وه چې دا ډرامه د کروندو د مسایلو په موضوع د دوو ډلو ترمنځ د ټولنیزې سیالۍ انځور وړاندې کوي. په دې ډرامه کې لیدل کیږي چې هر یوه ډله هڅه کوي له بلې نه د زیاتې غلې ترلاسه کولو لپاره مقابله وکړي. لیکوال هڅه کړې په دې موضوع یوه ښایسته ډرامه ولیکي چې پکې ښکلي سندرې هم شته. کیدای شي کمیشن به دا ډرامه خوښه کړې وای او د ډرامې د خپرېدو په لاره کې به کوم خنډ نه وای مخې ته راغلی، خو که یو ځانګړی بدلون مخې ته نه وای راغلی. قسمت ته ګوره، په کوم وخت کې چې د ډرامې د وړاندې کولو لپاره خبرې روانې وي، په هماغه وخت کې حکومت دا پرېکړه وکړه چې زموږ ځمکې د غنمو په ځای د پنبې لپاره ډېرې مناسبې دي، نو ځکه په کار دي چې دلته پنبه وکرل شي. نو خبره له غنمو پنبې ته لاړه. اوس باید په ډرامه کې ښودل شوی وای چې د کلي خلک د پنبې د فصل په سر له یو بل سره مقابله کوي. لیکوال په خپل ډرامه کې بدلون راوست او دا ځل پکې د غنمو په ځای د پنبې بدلون وشو. د پنبې د ګلانو له غوړېدو وړاندې ډرامه خپرېدو ته چمتو شوه، خو لا د ډرامې د نوې بڼې د خپرېدو لپاره خبرې روانې وې چې حکومت د یوې بلې څېړنې نتیجه اعلان کړه چې پکې ویل شوی دا ځمکه د پنبې لپاره تر غنمو هم نامناسبه ده او په کار ده چې دلته جوار وکرل شي. لیکوال ډېر محنتي و، هغه له سره د ډرامې په سکرپټ کار پیل کړ. تو قسمت ته ګوره چې په کوم تھیټر کې چې دا ډرامه باید وړاندې شوې وای هلته ور ولګېد او ټول سامان یې راشو. لیکوال چې په یو پسې بل حادثه لیدلې وه او زړه یې نور په تنګ شوی و، اخر د سیند غاړې ته لاړ، څنډې ته په کمره باندې کېناست او د ډرامې مسوده یې بې له کومې خپیمانۍ تیز اوبو ته وغورځوله. زه غواړم همداسې د یوې بلې پېښې کیسه هم درته وکړم. دا هم د یوې ډرامې اړوند ده. دا ډرامه یو روسي لیکوال لیکلې وه او نوم یې و لولولو ډک خلک. دا ډرامه د غنمو یا د پنبې په اړه نه وه، بلکې د کب نیونې په موضوع لیکل شوې وه. کیسه داسې وه چې په یوه زمانه کې د غریزو سیمو د خلکو میداني سیمو ته د کډه کېدو په اړه یو کمپاین وچلول شو. دا یوه پیچلې مسله ده او زه پکې زیات په تفصیل سره غږېدل نه غواړم، خو دومره ده چې په غریزو سیمو کې له پیړیو راهیسې خلک ګډې بیزي پالي. په نوو حالاتو کې کله کله دوی د کب نیونې پیشه هم خپله کړي، خو زه په دې خبره ونه رسیدم چې د معمولي درجې کب نیونکو ته دې په بهترینو شپنو ولې فوقیت ورکړل شي. خدا چې دا معامله زما په اړه نه ده، نو ځکه ډېر څه پرې ویل نه غواړم. د ډرامې پلاټ داسې دی چې د یوې لرې پرتې غریزي سیمې خلکو څنګه د کاسپین سمندر په غاړه د کبانو نیول پیل کړل. دا چې په ډرامه کې کوم کردارونه وړاندې شوي وو هغه د اوار خلکو، نو چې کله ډرامه اوار تھیټر ته ولیږل شوه نو هغوی فوراً واپس کړه. اوس به نو ډرامه لیکونکي څه کول؟ که یو بل څوک وای ښایي زړه به یې مات شوی و، خو لکه د شطرنج په لوبه کې چې د یوې ګیټې بدلول د لوبې نقشه بدلولی شي، د ولولو نه د ډکو خلکو ډرامې لیکوال هم داسې وکړل. هغه د اوار په ځای کردارونه کومیک ته وړول او ډرامه یې د کومیک تھیټر ته واستوله. خو دلته هم خبره جوړه نه شوه، ځکه کومیک تھیټر هم د ډرامې د خپرولو نه ډډه وکړه چې پکې شپانه په کب نیونکو بدلول کیږي. دا چې په داغستان کې ډیر قومونه آباد دي، نو لیکوال به هم د ډرامې کردارونه له یو قوم نه بل ته بدلول. د ډرامې مثال د هغه وږي سپي په شان شو چې له هرې دروازې شړل شوی وي او چا هم ورته یې وډوکې نه وي غورځولی. کلونه وروسته لیکوال مسکو ته لاړ سو، هلته په ادبیاتو کې لوړې زده کړې وکړي. لا غزایا تر مخاج کلا پورې داسې ګنګوسی خورې شوې چې کبنیونکي په مرموز ډول په شپنو بدل شوې دي. چې کله د مسکو یو تھیټر په دغه ډرامه کې لږ ډیره دلچسپي واخیسته نو بویا چې دغه ګډې شالې ناوې ته هم یو خوان خدای په برخه کړ. خدا واده هم یوازې یو سورزی پوچل. مشال رادیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز
د سهار لنه د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
13500
15015
او 1300 کیلو هرتز
او د ماخام لشپږو تر اوو
د ماسخوتن لنه تر لسو
او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ سپاش پک سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.